افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه لویه غونډه جوړیږي. د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د بحث لپاره پاکستان ته ځي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له صفي الله ستانکزي اوري.
سلامونه کې له دا مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي مخکې له مخکې په افغانستان کې محدودیتونه رفع کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي سام غونډه د افغان حکومت لپاره ښه فرصت و څو په آزاد توګه شته ستونزې مطرح کړي. افغان 19 کلن ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه او د سولې نوبل جایزه سږ کال د اټومي وسلو د له منځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین وګټله. پوره خبرونه ده. امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري کړي او ویلي دي چې مخکې له مخکې محدودیتونه لیرې کړي دي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په لیدنه کې وویل ولسمشر ټرمپ وایي په افغانستان کې ما محدودیتونه لرې کړل او د جګړې په میدان کې مې د قمندانانو صلاحیتونه زیات کړل. تاسو په دې ښه پوهیږئ هر یو مو چې دلته ناست یاستئ د دې کار په اړه چې بالاخره ترسره شو خوشحاله یاست. د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر ټرمپ دا کار به له تروریزم سره په مبارزه کې ډېر ګټور تمام شي. ډونالد ټرمپ مخکې ویلي وو د واشنگتن ذره‌بینی مدیریت به د جګړو د بریا سبب نه شي بلکه د تروریستی او جنایتکار ډلو د لمنځوړلو په هدف د امریکایي پوځانو صلاحیتونه ډیر کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي سام غونډه د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت و څو په آزادانه توګه شته ستونزې مطرح کړي. تا د میچي اماماتو د څرګندونې نن په کابل کې د سام یا د لوړ رتبه پلاوي غونډې د پایلو د اعلان په یو خبري کانفرنس کې وکړي.
without turning blind eyes to those challenges which
lie وی افغان حکومت وتوانید پرته لدی چې ستونزې پټې کړي د اصلاحات او پرمختګ په برخه کې شتننګونی په آزادانه توګه مطرح کړي او همې د حل لارې وړاندې کړي. د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی هم په دې غونډه کې واضح کړ چې نړیوالې ټولنې په ځینو برخو کې لکه د معاشونو په لوړولو، بودیجې او د مشاورینو د استخدام د شفافیت په برخه کې ژمنې تر یوې اندازې نه دي عملي کړي. سامیا د لوړ رتبه پلاوي غونډه چې هدف یې په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه بحث و پرون په کابل کې پای ته ورسېده. دا هم د کرکټ مینوالو ته یو زیری. د افغانستان د کرکټ 19 کلن ملي ټیم بنگلاديش ته په 15 ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه. افغان ټیم په دې بریا سره وتوانید د 15 لوبو دا جام هم له بنگلاديش ټیمه وګټي. د نن ورځې په لوبه کې افغان 19 کلن ټیم بنگلاديش ته 240 منډې هدف ټاکلی و خو کوربه ونه توانید دغه هدف ته ورسیږي او په 206 منډو ټول لوبغاړي اوټ شول. د افغان ټیم لپاره په 240 منډو کې ابراهیم زدران 3 او درویش رسولي 15 تر ټولو زیاتې منډې کړې وې او په بالینګ کې هم وفادار مومند 4 وکټې، قیس کلیوال 3 او مجیب 2 وکټې واخیستي. د افغانستان 19 کلنو کرکټ ټیم تر دې مخکې د 15 لوبو 2 ګټلې وي او د نن ورځې بریا د جام د ګټلو لپاره وه. دا لوبې د سپتمبر 28 پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدې. ورزو د نړۍ خبرونه ته. د سولې نوبل جایزه سږ کال د اټومي وسلو د له منځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین ته ورکړل شوه. د نوبل کمیټې مشر بیرت ریس انډرسن نن د دې جایزې ګټونکو اعلان کړ.
The Norwegian Nobel Committee has decided
اغلی اندرسن وایي د نوبل نارویجی کمیټې پریکړه کړې چې د 2018 کال د سولې نوبل جایزه د اټومي وسلو د لمنځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین آیکان ته ورکړي. سږ کال د دې جایزې ګټلو ته ګڼ مخور کسان له هغې ډلې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی په ګډه کاندیدان وو. د نوبل کمیټې ویلي آیکان ډلې ته دا جایزه د اټومي وسلو د هر ډول استفادې په خاطر د بشري ناورین ته د پام اړولو او د دې وسلو د ممنوعیت لپاره د یو پریکړه لیک د تصویب خاطر ورکړې ده. د اټومي وسلو د منځه وړلو نړیوال کمپاین د مدني ټولنو ائتلاف دی چې د اټومي وسلو د ممنوعیت د پریکړه لیک د بشپړ تطبیق په خاطر په 2 کال کې د سباندې سلو هیوادونو استازي جوړه کړه. روسی چارواکو ویلی لا هم د بمونو د موجودیت په اړه ناپېژاندو خلکو لخوا غوښونه دوام لري. چارواکو ویلی لږ تر لږه 1500 کسان له 50 ښوونځیو او نورو ودانیو د مسکو نورو سیمو ته انتقال شوي دي. دا کار وروسته له هغه وشو چې نن د بمونو د موجودیت په اړه ډېر شواره خبرداری ورکړل شوی دی. ناپېژاندو کسانو د سپتمبر له 10مې د بمونو د موجودیت غوښونه کړي. تر اوسه پورې لسګونه زره کسان له ښوونځیو، پلورنځیو، تیاتر سالونو، پوهنتونو، هوټلونو او دولتي ودانیو د روسیې نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. تر اوسه پورې په هیڅ یو ځای کې هم بم نه دی کشف شوی. او بیا هم له روسیې چارواکي وایي دغه هیواد په ختیځ کې د اورګاډي او بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. دا پیښه نن سهار 3:30 بجې د ولادیمیر اوبلاست سیمه کې د اورګاډي یو سټیشن ته نږدې شوې ده. وژل شوي کسان ویل کېږي د ازبکستان اتباو، خو دوه ډرایوران ورسره قزاقیان وو. دا مهم خبرونه.
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. په کابل کې د یو څېړنیز دفتر مشر مو د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریز په اړه غږولې.
نوې موقف چې پاکستان د امریکا د ستراتیژي په خلاف ښودلې ده، هغه دا ده چې افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د افغاني پر رهبری سوله راشي.
افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه مهمه او لویه غونډه جوړیږي. د غزنی بڼوال وایي د سش کال یې د تازه میوو حاصله د تیر کال په نسبت زیات وه.
تقریبا په ډیرو باغونو کې چې موږ کړي دي هلته تقریبا دو چنده شوی دی، یا په جمع کې یو نیم چند.
حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. ازادي او اوریدونکي هم درته لرو. نن جمعه ده، د تلې میزان 14 د اکتوبر میاشتې شپږمه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. ورزو د خبرونې راپورونه ته افغان ولسمشر د سام په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ویلي چې نږدې څلور میاشتې وروسته به په کابل کې د سولې په اړه مهمه او لویه غونډه جوړه سي. د افغانستان د مالیې وزیر دا څرګندونې د جمعې په ورځ چې د سام د غونډې نتایج له خبریالانو سره یې شریکول وکړې او ویې ویل چې د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی، نو ځکه د کابل غونډې ته هیله مندي زیاته ده. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې کابل د سولې لپاره جوړیدونکو غونډې ته چمتووالی نیسي. ښاغلی حکیمی چې د سام نړیوالې غونډې مسؤلیت یې په غاړه درلود، د جمعې په ورځ له خبریالانو سره د غونډې په اړه معلومات شریکول، وویل د سولې جوړیدونکو غونډې ته هیله مند.
رئیس جمهور تصمیم گرفت،
افغان ولسمشر تصمیم نیولې چې نږدې څلور میاشتې وروسته به یو لوی ناسته چې په کې به نړیوال دوستان د سیمې لوبغاړي ګډون ولري او کابل یې رهبري کوي جوړ شي. په ځانګړي توګه زه ورته هیله مند یم. څو میاشتې وروسته به په دې برخه کې د ښو پرمختګونو شاهدان
اوسو.
د ښاغلي حکیمي په خبره دغه غونډه چې د روان کال د دلوي په 15مه په کابل کې جوړیږي، افغان چارواکي د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې استازي به پکې ګډون وکړي. اکلیل حکیمی د سام غونډه بریالۍ وبلله او وایي چې په ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې استازو غوښتنې منلې او د افغان سولې د پروسې لپاره یې ژمنې تازه کړې دي. ښاغلی حکیمی زیاتوي د سام بله غونډه چې په راتلونکي کال کې د مرسته کوونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړیږي، د نړیوالې ټولنې استازي به د خپلو مرستو ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او د پاکستان په خاوره کې د تورستانو د ځالو په لمنځړلو باندې ورکټینګار سوی، کابل هیله مند دی چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل او ښه نتیجه به ورکړي. افغان حکومت وایي د سام په غونډه کې ورته معلومه سوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د سولې لپاره هیلې زیاتې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ته د ماچیا ماموتو چې له اکلیل حکیمی سره یې په ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې، وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې زیاتې مهمې دي.
دغه غونډه زیاته مهمه ده ځکه په دغه پروسه کې به د افغان حکومت محور د سولې لپاره په هڅو راڅرخي. له شک پرته به ټول هیوادونه له دغه غونډې ملاتړ وکړي. هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې د سولې لپاره ټولې هڅې به تر یو چتر لاندې راشي او رهبري به یې د افغانانو په لاس کې وي. همداشان نړیواله ټولنه سولې ته زیات اهمیت ورکوي او په هره لاره چې وي له افغان حکومت سره به په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
دا چې په افغانستان کې د سولې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره هیلې زیاتې شوې، خو له دې وړاندې هر ځل وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. اوس به ولیدل سي چې د کابل تازه هڅې څه نتایج له ځان سره لري.
ومردل چې افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه لویه غونډه جوړیږي. وخت نه وخت د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان یادونه هم کیږي. په داسې حال کې چې لویدیځو چارواکو پر پاکستان فشارونو ته ادامه ورکړې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون یو ور بیا وویل چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت د پاکستان پر غاړه نه دی. د امریکا او ناټو لخوا پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ د تورونو په وړاندې د اسلام آباد وروستی عکس العمل دی. آیا دا فشارونه به پاکستان په افغانستان کې همکاري ته وهڅوي؟ احمد تکل په دې اړه په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلی کوثری په پیل کې د سوال ته ځواب وایي چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به د اسلام آباد احتمالي اقدامات کوم وي؟
داسې نشي کېدلی چې ووایو پاکستان بېخي د صحنې نه وتی ده او هر څه چې د افغانستان حکومت ورته ووایي او امریکا ورته ووایي دی به هغې فشار ته غاړه کېږي او وبه یې مني. عملا زه فکر کوم صرف کابل سره به دې اړیکې زیاتې کړي او کابل سره به دې مجلسونه وکړي. ورته به ووایي چې مثلا غواړو چې تاسو سره ښې اړیکې وکړو، په هغې کې یو اقدام شاید دا وي چې راځي د بندیانو مسله ده، بندیان سره تبادله کړو. بل خبره به دا وي چې راځي دغه سرحدي علاقو کې په ډیورنډ لاین باندې چې دا ډیورنډ خط ده، په دې باندې سره داسې کمیټې جوړې کړو چې یو بل سره همغږي وکړي او دې طرف ته واغ طرف ته.
دا خو تر ډیره د پاکستان تقریبا غوښتنې دي. هغه غوښتنې چې د افغانستان د پاکستان به څومره په برخه کې اقدام وکړي، مثلا د وسلوال طالبانو د پټنځایونو بندول؟
دې وسلوال طالبانو پټنځایونو بندول خو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي دوه اونۍ یا درې اونۍ یا څلور میاشتې شپږ میاشتې په دې باندې څه کار وشي. د پاکستان دریځ ته موږ اوس وګورو، دا ده چې افغاني طالبانو رهبران چې دي هغه اوس پاکستان کې نشته، ده هغه په افغانستان کې دي.
کوثری صاحب په دې حساب وي، خو بیا مغه زړه په زړه کې ساده هیڅ بدلون نه دی راغلی، ځکه چې په تیرو پنځو شپږو کلونو کې خو هم پاکستان هم دا وایي
یوازینی نوې موقف چې پاکستان د امریکا د ستراتیژي په خلاف ښودلی ده هغه دا ده چې افغانستان کې نظامي د حل لار نشته، ده او یوازینی حل لار دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د افغاني پر رهبری سولې راشي او د دې سولې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې افغانستان باید یوازې پریښودل شي. د پاکستان د دغه وینا نه چې افغانستان باید یوازې پریښودل شي ډیره اشاره د امریکا حضور ته ده.
ستاسو په نظر کوثری صاحب د خوشبینیو لپاره دلایل زیات شته او که د بدبینیو لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه او په راتلونکو کې په افغانستان کې د وضعیت د ښېګڼې لپاره؟
د خوشبینۍ لپاره هم دلایل شته، خو په دې شرط باندې چې دغه معلومات او دغه ذهنیت په افغانستان کې وي چې امریکا تر کومه حده پورې غواړي د افغانستان د دولت حمایت وکړي. دا کله چې تاسو وګورئ خپل رئیس جمهور ټرمپ یو وخت دا ادعا کوله چې افغانستان نه باید موږ ووځو او دا دې لپاره د حل لاره نه پیدا کیږي او دا خبرې کولې. بیا د دې نوې ستراتیژۍ سره راغی په منطقه کې تر ډېره حده پورې دا ذهنیت ده چې دا د دې مجبوري ده، باید پاکستان ته دا وښودلی شي چې امریکا د تر هغې پورې چې په افغانستان کې ثبات رانه شي د افغانستان دولت سره ولاړ ده او په عین وخت کې د افغانستان نظامي قوت سره حمایت
کوي. کوثری صاحب دا خو ویلي دي امریکایي چارواکو په ستراتیژۍ کې هم ثبت دي او دفاع وزیر او د پوځ لوی درستیز هم ویلي دي او په خپل ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي
ویلي خو دي، خو عمل کې د تر اوسه پورې څه شي کړی دي؟ مثلا د فډیر شان د پاکستان باره کې هم ویلي دي
د افغانستان پوځ د افغانستان هوایي ځواک ته 1950 بلک هاک هليكوپټر ورکړي.
دا یو مهم پرمختګ ده. او که دا وشي مثلا دا سلور د اول بیچ چې راغلی ده اوس افغانستان ته او د تسلیم کړي دي، دا یو مهم پرمختګ ده ذهنیت له منځه کولی شي چې افغانستان دولت اوس په هغه موقف کې نه چې دا نظامي شکست وخوري او له منځه لاړ شي او کوم داسې نور هم تقویه شي نو منطقوي هېوادونه بالخصوص پاکستان او پاکستان کې د پاکستان اردو په دې پیږي چې ورای واځنی حل لارې دا چې موږ د افغانستان د حکومت حمایت وکړو. دغه غیر دولتي کړي چې دا اورپا کې چې د دینه کومه فائدہ نه اخیستل کیږي، خو پاکستان د اردو ذهنیت تر اوسه پورې دا هم ده چې افغانستان کې سیاسي تشنج زیات ده، دولت ډېر مشکلات لري، د نظامي له نگاهه که چیرته دې سره امریکا ولاړ نه وي نو دوی دا فکر کوي چې دوی به د طالبانو په خلاف په میاشتو کې یو څو میاشتې دوام وکړي او هغې نه بعد دوی بیا دوام نه شي کولی چې جنګ وکړي. مهمه خبره دا ده چې دغه ذهنیت باید په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او دغه منطقوي هیوادونه په دې پوه شي که چیرته امریکا هم د افغانستان حکومت شاته ولاړ نه وي نو حکومت اوس داسې یو موقف ته رسېدلی ده چې دوی په خپله د طالبانو په خلاف جنګ کولی شي او د دې معنی ګرځېدی شي چې طالبان نظامي پرمختګ په افغانستان کې وکړي.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې مشر حلیم الله کوثری ول آزادې رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادې رادیو واوري.
تکل سبې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر آزادی رادیو ته تایید کړی چې ولسمشر غنی پاکستان ته د سفر په اړه د دغه هیواد د پاوز د لوی درستیز بلنه منلې ده. رضوان مراد او نور تفصیل.
تکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی ته د پاکستان د سفر بلنه د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر باجوا له کابل څخه په خپل وروستي سفر کې ورکړې وه. د ښاغلي زاخلوال په خبره ولسمشر محمد اشرف غنی دا بلنه منلې ده. ښاغلي زاخلوال ویل تر قمر باجوا مخکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI مشر هم افغان ولسمشر ته بلنه ورکړې وه چې اسلام آباد ته راشي. بل لور ته د پاکستان رسنیو ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ټوډې ورسپانې ویلي ولسمشر غنی د پاکستان د پوز دی غوښتنه ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دی ل اسلام آباد څخه کتنه وکړي مثبت ځواب ویلی دی. د دې ورسپانې په وینا اشرف غنی تر دې مخکې په تیره مای میاشت کې د پاکستاني مشرانو بلنه رد کړې وه. ولسمشر غنی په داسې وخت کې له پاکستان کتنه کوي چې د امریکا دفاع وزیر وای کابل او اسلام آباد باید د تروریزم ضد مبارزې او د دو اړخیزو اړیکو د خوالي لپاره په خپلو کې همکاري زیاته کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس 13 شنبه په کانګرس کې ویل په دې برخه کې له کابل څخه د پاکستان د پوز د مشر سفر مثبت ګام دی او د نوموړي په خبره دې سفر د وضعیت د خوالي لپاره نوې هیلې پیدا کړې دي.
له رضوان مراد نه مو وردل چې د افغانستان ولسمشر پاکستان ته سفر کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا مسأله تایید کړې ده. دا سفر څومره کولی سي د کابل او اسلام آباد ترمنځ روان کړکیچ کم کړي؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن ودیر سفینه د مرکې په پیل کې وکړه.
خبر دادا چه به پاکستان و صداقت که اوز هم دسته مشکوکیت لاشته. علت دادا چه دست پاکستان رازی از من ولش بشر در پاکستان در دعوت ورکهی او در پاره ده چه در سول سر خبری کهو پس لگه چه لوی در رسید پاکستان در تلعی امریکانو تای ویلی دی چه پاکستان خو امریکانو در پروسه در سول ها بلان بلسور پا درون منده پا وجلو پا کویتا که تیر کال خراب کرده او نگواری چه پاکستان یا نگوستا چه پاکستان پا چوله که کمکو کی. نورم شک زیادهی چه دوی درخم پلمه جوڑهی بیا از بل خوانه خیز دولت تا ورسمشه تا دعوت ورکی چه رازا چه حال تا خبریو کی منگ ده حکومت سره. ده اشرف غنی وره چه خپلا اشرف غنی پا ده پوله چې پاکستان څه ډول پالیسی لوبوي او اوس په باندې غولیږي نه نو واضح خبره ده چې دی هلته چې ځي هماغه ادعا د اشرف غنی چې پخوا یې کوله چې سوله موږ پاکستان سره لومړی غواړو.
بله استاد، په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته پر پاکستان د فشارونو خبره کیږي. څه فکر کوي چې دا ور به د افغانستان او پاکستان د مشرانو خبرې تر نورو وختونو فرق ونه لري؟
خو خامخا فرق لري نور خبرو کې نور وختو کې د دې نه طالبان غوښتل چې میز مذاکره ته کینو خبري وکړو اوس مستقیم د دوی سره خبري کیږي او دوی چې اگر شي خبرو ته دا خبره ده یو نتیجې ته رسیدلې شي دا کدا چې مثبت ده که منفي ده دا اوس پیشبیني نشو کولای.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و افغان ولسمشر پاکستان ته سفر کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم دا مسأله تایید کړې ده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوردونکو پروګرام یو برخه جوړوي. ورزو غزنی ولایت په دی ولایت کې وروستي امنیتی وضعیت څېړو. د دی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي چې قرباغ ولسوالۍ د عملیاتو پر مهال له وسلوالو تصفیه کړي او په دی ولسوالۍ کې وسلوال سخت ځپل سوي دي. تفصیل ورزګانه د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان پوز دغه هوایی او ځمکني عملیات په قرباغ ولسوالۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې پیل کړي چې پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې د کرشمیر په اړه یې معلومات نه لري. د دغه ولایت امنیه قمندان مال پاسوال محمد زمان د جمعې په ورځ دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
قرباغ ولسوالۍ د دوی د وجود نه پاکه شوي ده. هغه په دې معنی چې هر کلي ته د قرباغ په جغرافیا کې موږ کولی شو چې زموږ پرسنل
شاغلی محمد زمان دا هم ویل چې په یادو ولسوالۍ کې لا هم د افغان پوځیانو له لوري تصفوي عملیات روان دي. نوموړي وایي چې د دغه ولایت په شمیر نورو هغه ولسوالۍ کې هم چې د وسلوالو طالبانو حضور پکې زیات دی د عملیاتو پلان لري. بل خوا د دغه ولایت د والی ویان محمد عارف نوري وایي چې د دغه ولایت په مرکز او غز ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهاله وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. نوموړي وایي چې په یادو بریدونو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. شاغلی نوري دغه راز ویل چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند خاني بابا او کوټي سنگي سیمه کې پر میشت امنیتي پوستو هم وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې پر مهاله اته وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې په دغه بریدونو کې درې افغان سرتیری هم ټپیان شوي دي.
پر دوه امنیتي پوستو باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا بریدونه شوي دي چې لنډمهاله نشته رامنځته شوي دي. دغه بریدونه په شاته هم بول شوي دي. امنیتي سرتیرو ته تلفات نه دي اوښتي. وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې تر اوسه پورې کره جزئیات د کشور غنونو لخوا له مشره نه دي شریک شوي. او تېره شپه د اندړو ولسوالۍ په اړه باندې کې په هغې کې اتو تنو وسلوالو او درې امنیتي سرتیرو ته چې ملي پولیس مرجوب له اوښتي چې درې واړه پولیس ټپیان دي.
نوری وایی په غزنی ولایت کې په دی وروستیو کې د پخوا په پرتله امنیتي وضعیت ښه سوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د سشکل د سولې د نوبل جایزه د اټومي وسلو د لمنځوړلو یو نړیوال کمپاین ته ورکړل شو. د کمپاین د سولې د جایزې ترلاسه کول هغو ډلو ته یو ویاړ بلی چې پر اټومي وسلو د بندیز لپاره هلې ځلې کوي. د دې جایزې ګټونکی نن د ناروې په پایتخت اوسلو کې اعلان سو. د رویټرز خبري اژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د اټومي وسلو د منځوړلو لپاره نړیوال کمپاین د سږني کال د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. د کمپاین چې په سلو هیوادونو کې له غیر حکومتي ډلو جوړ دی د لومړي ځل لپاره په 2001 میلادي کال کې په ویانا کې خپل فعالیت اعلان کړ. د سولې د سګنی کال د جایزې د ګټونکو د اعلانولو پر مهال د ناروې د نوبل د کمیټې مشرې برتی ریس اندرسن ویل، موږ په داسې یوې نړۍ کې ژوند کوو چې د اټومي وسلو د استعمال خطر پکې تر بل هر وخت زیات دی. پر اټومي وسلو د بندیز دغه نړیوال کمپاین یا آی سی آی این پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې دا وخت نړی لستر بحران سره مخ ده او ک نړیواله ټولنه غواړي چې د اټومي وسلو پر ضد خپل دریث څرګند کړي نو همدا یې وخت دی. د رویټرز خبری اجانس په وینا که څه هم د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي موافقې برابرونکي د 2018 کال د نوبل د سولې جایزې په مخکښو کاندیدانو کې وو، خو دا جایزه داسې یو کمپاین ته ورکړل شوه چې په نړیواله سطحه زیات شهرت نه لري. خو د نوبل کمیټې ویلي د اټومي وسلو د منځه وړلو نړیوال کمپاین ته دا جایزه د اټومي وسلو د هر ډول استفادې په خاطر بشري ناورین ته د پام اړولو او د دې وسلو د ممنوعیت لپاره د یو پریکړه لیک د تصویب په خاطر ورکړې ده.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبريږي. دا هم وري چې د غزنی ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال د تیر کال په نسبت د تازه میوه حاصلات 50% زیات و. اوس یو د ټکنالوژي له دنیا څخه یو مسأله راخلو. یو کمپنی د ترجمې یو نوې آله جوړوي یا جوړ کړي چې ډېرې اسانتیاوې لري. نور جزئیات له اسمت سروان نوري.
د ټکنالوژي وی کمپنۍ د سیج باړونکو وسیله جوړه کړې چې کارونکي د هویت د کارت پشان په غاړه کې ځړولې یا په کورتیا او کمیس پوری ټومبلې شي. دا وسیله اصلا د روغتیايي کارکونکو لپاره جوړه شوې ده. د فوجیتسو لیبارټریز کمپنۍ په وسیله دا جوړه شوې ژباړونکو وسیله بیل دي چې کارونکي په لاس کې ونیسي کار کوي. تیر کال فوجیتسو کمپنۍ دا سه ټابلیټ جوړ کړی و چې په هغو کې بهرنیو مایکروفونونو د خبرو په محل بیلابیل کسان پیژندلای شوي. دغه سیستم د نورو ژبو مکالمې ژباړلې. خو د دې نوې آلې کمال دی چې یو خو یې سایز یا اندازه ډېره کمه ده او بل له وای فای سره وصل کیږي او کارونکي په خپلو جامو پورې ټومبلی شي. د دې آلې یو بل ځانګړتیا ده چې له اصلي کسانو یعنی هغو کسانو پرته چې کارونکي ورسره غږیږي د نورو شاوخوا کسانو ژغ نه اخلي او په حقیقت کې د نورو خبرې فلتر کوي. دا آله دو مایکروفونونه لري چې یو مختدی او د مقابل لوري خبرې ژباړي او بل مایکروفون د آله په پاسنۍ برخه کې لري چې د کارکونکي ژغ ثبتوي. دا آله په اتومات ډول د خلکو خبرې ژباړي. له دې آلې څخه به د سشکال له نومبر میاشتې څخه د جاپان د توکیو په روغتونونو کې کار اخیستل پیل شي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې امان امیرزای تخنیکی چاري سمبالوي. اوس هم د اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
وریا السلام علیکم د ازادي رادیو څخه د پیغام د زابل ولایت خراري هم د منطقې څخه خدمت پیل دم. د زابل ولایت خراري هم منطقې کې د افغان بیس شبکه ډېر کمزوري ده، کار نه کوي. موږ له دې ستوند سره ډېر زیات مخامخ یو. هر کله چې بس ټلیفون کوو په شل واري کې یو ټلیفون په مټ رخصي نو کار نه کوي. د خلک د ډېر وخت منطقې هم د افغان بیس ډېر کمزوري ده. د افغان بیس د شرکت سمو غواړو چې موږ ته د ایوان تن لپاره یو اقدام وکي دا مشکل مراحل کې. مننه خیر.
موږ د ازادي راډیو کار کوونکو ټولو ته مې سلامونه ورسیږي. موږ پیغام دغه دی، د سترلینګ موسسه موږ سره ډېر ظلم یې کړی، روزګان ته تللي 15 شپه ګورې، موږ په ځای نور خلک لېږلي، بېکاره کړي وي. په اول تاریخ هم لېږو، ته توس هم لېږو، تر اوسه پورې په موږ باندې ملانډې وایي، نه لېږي نه ښه نه بعد. دا شپږ اووه میاشتې دغه دي بېکاره کړي دي، 2014 کال نه ته 2015 کال پورې، 2 کاله په موږ ملانډ والې. اسناد مې درلودل، انډیسی د لتراس د ما په اسنادو به بل نه پار ولېږلو. خدای په امان.
بله، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی چلم د کندهار ښار څخه خبرې درته رسوم. موږ در پر در په دې وطن کې ګرځو، یوه خونه نشته، یوه کنډواله نشته، او را ورځ د دغه همدغه دولت په سر باندې دولت کومونه د مجرم د ریاست څخه دغه هیله ده چې موږ سه یوه و دوې خیمې راکړي، چې موږ د خپل بچیان تر لاندې سبا سورځنې را روان دي. موږ خیمانه لرو، موږ سرای نه لرو، هماغه خلک چې موږ په کې اوسېږي هغه خپله ودانه خونه نه لري چې د جنګو د عمله دا کلي ټول وران شوي دي. موږ دغه هیله چې موږ سره د خیمو پاتې حکومت وکړي، ځکه چې موږ د دغه ځای نه لرو چې موږ ماسان ډوډۍ وکړو، ډوډۍ چیرې وکړو، چیرې پرېږدو.
دا اوریدونکو له دغو ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر 4:13 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویلي دي مخکې له مخکې محدودیتونه رفع کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي سامیا د لوړ رتبه پلاوي غونډه د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت و څو په آزادانه توګه شته ستونزې مطرح کړي. سام غونډه پرون په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم بنګلادیش ته په 5مې ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه او د 5 لوبو جام یې له بنګلادیش وګاټه. افغان ټیم نن 240 منډې هدف ټاکلی و، خو بنګلادیشان په 206 منډو آؤټ شول. د سولې نوبل جایزه سږ کال د اټومي وسلو د له منځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین ته ورکړل شو. دغه کمپاین ته دغه جایزه د دې لپاره ورکړل شوې ده چې د اټومي وسلو د ممنوعیت لپاره یو پریکړه لیک مخته وړی او همدارځې د اټومي وسلې د هر ډول استفادې په اړه خبرداری ورکړی. روسي چارواکو ویلي لا هم د بمونو د موجودیت په اړه ناپیژاندو خلکو لخوا ګواښونه دوام لري. نن لږ تر لږه 1500 کسان له 50 ښوونځیو او نورو ودانیو د مسکو نورو سیمو ته انتقال شوي دي. په روسیه کې چارواکي وایي نن سهار وختي 3:30 بجې په اوبلاست سیمه کې د اورګاډي سټیشن ته نږدې د یو بس او اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. ویل کېږي دغه وژل شوي د ازبکستان اتباع دي.
د ازادي او اوردونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلای سي. په غزنی ولایت کې سږ کال د تیر کال په نسبت د تازه میوه حاصلات زیات و. تفصیل له شریف الله شرافت نوري.
د غزنی ولایت د کرنې او مالداری د ځایی ادارې مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې د کروندګرو د لاسونو د تړاکو ثمره چې د لندې میوې په برخه کې ده 50% د تیرو کلونو په پرتله زیاته ده. دغه سیمه ییز چارواکي پر داسې مهال په دغه ولایت کې د لندې میوې د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي چې اوس دغلته تازه د انګورو او مڼو باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او کروندګرې د حاصل په راټولولو بوخت دي. په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست د باغداری د برخې مسول صدیق الله کلیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه حاصلات د انګورو، مړو، البخاري او شکرپاري د باغونو د زیات سوي دي. نوموړی وایي ځکه د یادو باغونو حاصلات د تیر کلونو په پرتله زیات سوي. د ده په خبره چې اصلاح سوي تخمونه یې کروندګرو ته ورکړي او همداراز د امراضو د مخنیوي او د باغونو د روزنې په برخه کې لارښوونې هم ورته کړي.
تقریبا په ډیرو باغونو کې چې موږ کړي دي هلته تقریبا 2 چنده سوي دي، یا په جمعه کې 1.5 چند 50 کسره پورې په هغو کې اضافه والی راغلی د هغوی په حاصلاتو کې نسبت تیر کال ته. دغه په انګورو، په مڼه، په آلوبخارا او شکرپاره باندې زیات کېږي په غزنه کې. خصوصا زیاتره مشتریان چې د حاصلاتو په زیاتوالي باندې لري هغه یو نوی رایچان دی او بل د هغو د امراضو کنټرول ده.
شاغلی کلیوال دغه راز ویل چې دوی به په راتلونکي کې هم له کروندګرو سره د باغونو او نورو کرنیزو توکو په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي څو د دغه ولایت د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. غزنی ولایت یو د افغانستان د هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 40% خلک یې د مسولینو په خبره په کرنه او مالداری بوخت دي. بلخوا بیا کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه کوي. دغه کروندګر وایي که څه هم حاصلات یې زیات سیوی خو بازار ورته نسته او په تور اوبو یې پلوري او خواري ورته نه کوي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د میوو لپاره دې سړی خونې ورته جوړ کړي او نړیوالو بازارونو ته دې د حاصلاتو د لیږ لاره ولټوي. یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته داسې وویل.
تقریباً
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ د افغان میوو لپاره هوایي دهلیز هم پرانیستل شوی چې اقتصادي کارپوهانې د افغان کروندګرو او سوداګرو لپاره ښه فرصت ګڼي. خو د کرنې او مالداري ریاست رئیس عبدالله تسل وایي د دغه کروندګرو د حاصلاتو د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي. نوموړي وایي دغلته د راډپس په نوم موسسه ده چې د کرنې او مالداري ریاست تر چتر لاندې کار کوي. هغه د کروندګرو د باغونو د حاصلاتو لپاره له بهر او نورو ولایتونو څخه سوداګر د دې د حاصلاتو د پیرول لپاره راولي. د یادونې وړ ده چې د مسولینو په خبره دې وروستۍ جګړو د افغانستان زیات شمیر ولایتونو کې پر کرهڼه او مالداري ناوړه اغېزه کړې او زیانمن کړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. بیا هم ستاسو درغلو پیغامونه او شکایتونو تر اوریدو وروسته ستاسو خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم د تیر په څیر د چارواکو جوابونه لرم، البته دا ځل د هلمند ولایت د والی له بیان سره د هلمندیانو پر بیلابیلو ستونزو ژغېدلی یم چې تر هغه دمخه به ستاسو نورې ستونزې هم واورو او وروسته به هلمند ته ورسو. لومړی د پکتیا د ځاځي اریوب څخه زموږ یو اوریدونکي دغه پیغام راستولی دی.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان جمهوري اسلامي دولت لوړو دوه چارواکو ته د ازادۍ لارې خواهش کوم، سوال ورته کوم چې نوره د افغانانو وینې مه خرڅوي، افغانان مه خرڅوي، د افغانستان خاوره مه خرڅوي. خاصتا مشرانو جرګې ته، ولسي جرګې ته سوال کوم چې ما حمایه کوئ، جاسوسان مه حمایه کوئ، غله مه حمایه کوئ. وزیرانو ته سوال کوم چې ملت ته خدمت وکوي، جب ته خدمت مه کوئ، خپل ملت ته خدمت مه کوئ. څلور ډېر سوالیان خپلې پاک خاورې ته خدمت وکوئ. مننه.
ہلو، السلام علیکم. زه وایم دا ننګرهار ولایت څخه پتاماس کوم. زه اشرف غنی څخه دا خواهش لرم چې په افغانستان کې که هغه غټ ښار وي، که هغه وړکی ورکوډه ښار وي، بس چیک پینونه ورته ونیسي او یا امنیتي تدابیر ورته ټینګ کړي. دا خبرې که په دې خبره باندې که تاسو عمل وکړي، نو په دې افغانستان که هغه غټ ښار وي، که هغه وړکی ښار وي، هغه به کامیاب وي.
السلام علیکم. د نیمروز ولایت خبره کوم، ورور فضل حکیم. خبره دا شی ده چې دغه د نیمروز ولایت ستونزې او مشکلات چې دي، تر دلارام پورې پر دغه د انبار باندې ډېره سخته بیا امنیتي ده. وروره د کتاب د کتابګر بیا هم په تاونه دي. د دلارام ولسوال یا د نیمروز والي سره یا ولاکه سر ته ګرځي، یا ولاکه وروره امنیتي، وروره خلک وشتي دي. وروره د نیمروز سره د انبار باندې په تاونه کېږي، ګام پر ګام وروره د انبار په تاو دی. دا دې وګوري وروره، هڅه راشه دا منطقه دې وګوري، د تلیفون خادیه کار نه کوي.
بلې، السلام علیکم. ګرانیم، د شایسته کندهار.
محترم موږ ته معلومات راکړي دا کمپیوټري تذکرې اوس جوړیږي که نه جوړیږي. اوازه وخت اوس اوازه نشته، موږ ته معلومات نشته چې دا اوس جوړیږي که نه جوړیږي. او بل دغه د زړې ولسوالۍ د خنزیری په کلي کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، دا یوازې افغان بیسین په فعاله دي. روشن و اتصالات و سلام و عربا دا ټولې شبکې کار نه کوي. هیله کوو چې په مخابراتو ریاست سره زموږ ستونزه شریکه کړي. ښه ورځ، مننه د ازادي راډیو.
پوجن شیرزاد یم، د شیرزاد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته دعا او سلام او مننه وړاندې کوم. فرست سلامونه د شیرزاد ولسوالۍ ته د مملي په ساحه کې کوم چې عمومي سړک روان دی په کابل ته. دغه سړک باندې کار بند شوی تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې په سړک باندې کار ولاړ دی. او په سړک کې چې ولي اعتدار نشته، تښتېدلی دی، مشینګریانې همدغسې پرېښي دي. نو موږ وزارت فیدامین او نور چې په دغه کوم دغه شرکت چې دا کار وسا ورکړی دی، نو دغه نه غوښتنه کوو چې راشي دغه کار څېړنه وکړو په دې سړک باندې کار شروع شي. اوس د شیرزاد ولسوالۍ خلکو د مندي خلکو چې څومره شریاګانې په دغه سړک باندې تر خاک جواره پورې د خدای بلا مخلوق دی، او هغو ټول زراعت ته مخ کړی دی. ټول فصل او حاصل وخت دی، هغه خراب دي. موږ سبزیانې چې جلال آباد ته منډۍ ته راځي، نو ډېر مشکل لګي. ټول سبزیانې ترکاریانې ماتېږي، چکنې کېږي، نو هغه صحیح نه راځي. موږ ته صحیح پیسې نه کوي، موږ ته خپل لګه هم نه پوره کوي. نو وزارت پیدانې نه غواړو چې موږ ته بېرته دغه سړک ورغوي، یا چې کوم سړکونه دي شرکت والا بس کړي، موږ ته هغه بېرته خوشي کړي چې زمونږ کارکنان په صحیح بازار ته راورسېږي. زمونږ رومیان همداسې چې موږ په خبر کړو سړک خراب کړي، سړکونه یې بند کړي، او کوم تخنیک دي او ښار ته ډېر په تکلیف باندې راځي. نو چې دغه سړک ورغوي چې دا به ډېره مننه وسلام.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقه یم. زموږ ولسوالۍ ټیټ پانګرنه نه ده شوې. زموږ یو غټ لوی عمومي روډ د پنځه ولسوالۍ ته پورې دی، لکه شوری، شینکۍ، نوبار، اټغر، شمولزی، حتی د پاکستان له سرحد سره نشته تیزله تر بادنې پورې. دا سړک ډېر عجیب چې زموږ یو واوري مرجان وي، مشکلات هم ډېر دي. وسلام.
السلام علیکم، کندهار ولایت خبره کوم. نن می سرګول دی، او دا پر دا سړک باندې دا عسكر سړی زیری، دا پیسې نه کا پیسې واړي چې واړه نه کې سړی زیری لکه یې نه کده اله چې دا نه کې غام نه شرکې، او دا پیسې وانه خل خلک زیر نه کې د خدای تعالی.
الو السلام علیکم، زه ولله د ننګرهار ولایت څخه جون کوم. زه غواړم چې د افغانستان په هر یو ځای کې، په هر یو کونج کې د پاکستاني کلدارې بندې کړی شي. او ما دا خبره خدای څو ځلې دا نشر کړې ده. هلو السلام علیکم، زه واحدالله د ننګرهار ولایت څخه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. زه غواړم چې په افغانستان کې هر یو ځای کې، هر یو ګوټ ګوټ کې، په هر یو کونج کې دا پاکستانی کلدارې بندې شي. هر یو کس وای د موږ افغانستان ولسمشر یا د افغانستان د ننګرهار ولایت والي، هر پیره کې وایي چې دا پاکستانی کلدارې باید بندې شي. اعلانونه کوي خو بندېږي نه، وخت ورته ورکوي خو بې وخته شي. دا پاکستانی کلدارې زه غواړم چې بندې شي، او د افغاني کلدارې باید وچلېږي. افغاني کلدارې دلته بېخي شته نه، له کابل نه پورته ولایتونو کې پاکستانی کلدارې څوک پېژني نه، او نه څوک دومره قدر کوي. زه غواړم چې دا پاکستانی کلدارې بېخي بندې شي، او د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار کې، په جلال آباد ښار کې ما خپله خوراکي پروشې دوکان ده، او موږ به خپله د پاکستانو کلدارو نه تنګ راغلي. زه غواړم چې دا پاکستانی کلدارې بندې شي. هر بیره کې تاسو اعلانونه کوئ جلال آباد ښار کې، نیټې ورته ورکوئ چې دا باید بندې شي، دغه پاکستانی کلدارې. وسلام. بسلام
دوستانو، د ژمنې سره سم اوس د هلمند والي ویان عمر ځواک سره مرکه دروم چې ستاسو پر ستونزو سره غږېدلی دی، خو تر هغه دمخه یو وقفه لرو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
ځوک صاحب، د هلمند ولایت څخه زموږ ځینو دوستانو پیغامونه راستولې دي. لومړی به د نادلي څخه د یو اوریدونکي شکایت ورو، او ورپسې به ستاسو ځواب تراسو.
هلمند ولایت نادلي پتا کې هر وخت جنگونه زادګي څنګه کوم، د ولایت څخه چې دلته یو څه پوسټ یې.
ځکه په لندو مې راخسته و چې د اصلي هدف ته د چې جنگونو ډیر دی او باید پوسټي ډیر سي څو د جګړې مهار کې غوښتل مې په دې اړه تاسو نظر واخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د نقل نور ولسوالۍ د پاره بلکې تدلی ولسوالۍ هم ان شاء الله د افغان امنیتي ځواکونو په اولیت کې راځي چې جنوبي ولسوالۍ به د مسؤلینو د پلانونو په اساس باندې هلته عملیات ترسره کېږي تر څو ساحې ته د پوشش ترسي او هغه ځایونو کې چې مشکلات دي تهدیدات دي دې ته به د پایټکه ایښودل کېږي او انشاءالله لکه ناوه ولسوالۍ چې پاکسازي شوله او مجموعا ټول ځایونو کې پوستې ځای پر ځای شوي کاملا تحت تصرف او په هغه ځای کې حمایوي کټات ایجاد او د دې تر څنګ هغه ځایونو کې چې تهدیدات وو هغه په بشپړه توګه پاک شول او انشاءالله نوي ولسوالۍ ته به هم همدغسې د افغان کتابو د پلان له مخې کار به ورباندې کېږي او انشاءالله صاحبه ټولې تحت پوشش کېږي. اول ته به کتاب ځای پر ځای کېږي او پوستې به زیاته کېږي او کمربندې صاحبه ټولې د افغان امنیتي ځواکونو تحت پوشش راځي. اول ته به انشاءالله کنه او ولسوالۍ ته هم تامین د امنیت.
بله، او دغه سي د بولان څخه هم یو اوریدونکي پیغام راستولی ده. به وورو
د ازادي راډیو دې چهلي او سلامونه مې قبول کړي. او دا د بولان په سیمه کې ډیره سخته جګړه روانه ده. موږ د نورو ځاکونو ته دغه هیله ده چې یو ځواکونه ورته راوستي چې دا راځي چې دغه مسلمانان یې په در بدر کړل. ډیره سخته جګړه هر ورځ سهار او ماښام د کورو والا په ځواب کې ډیره سخته جګړه پښ روانه ده. د ازادي راډیو سم دغه هیله ده چې موږ پیغام د نورو ځواکونو ته ورسوي.
بله، ځکه چې د دې هم تقریبا ورته پښتنه ده او غوښتنه ده. البته بیا هم تاسو نظر ورو.
بله، څو د کیبران به هم تاسو سیمه کې چې دوی د بستان منطقه ورته وایي د هوایي کتاب الخطخه دمګړې چې دوی تفسیر خبرې کوم په سیمه باندې هوایي اندښتونه شوې دي او دمګړې مخالفت کتاب هوایي عملیات کوي. خو ان شاء الله د دې تهدیدات ته لمنځوړلو او په سیمه کې د پوره امنیت د ښاري کمربند پراختیا دا به اولیتونه وي چې د نړۍ ولسوالۍ سره به اقتصاد وصلېږي او هلته به خپل عملیات ترسره کوي او ان شاء الله دا به په هغه برخه کې راځي کوم چې د افغان امنیتي ځواکونو د جنوبي ولسوالۍ یو د برخې اولیت وي او دا به هم په پلانونو کې شامل وي چې د بولان کمربندې د درېمې او د حتی د بابا جی ساحې هم په دې پوشش د اقتصاد په پلان کې شته. ان شاء الله دا به تر ډیره بریده پورې افغان امنیتي ځواکونه هلته عملیات کوي تر څو هلته هم کوم صحیح چې مشکلات دي چې هلته وخت اول مخالفین تهاجمي یا چې کې بریدونه کوي دیغو د مخنیوي او هلته د قطعات د ایجاد په برخه کې بدوي خپله هغه پلانونه چې عملي کوي او هلته پلی کېږي په غو به انشاءالله کار کېږي تر څو چې د جګړو او د مرمیو د اندښتونو اوازونه نور په کلي توګه د ښار د خلکو د تشویشاتو لامل ګرځي دا په کلي توګه ولي کېږي انشاءالله.
بله، مننه. او یو بل اوریدونکي بیا د مرجی څخه زنګ والی دوی په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي په هغه ځای کې دوی شکایتونه لري د دوی څخه به وورو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه د مرجی د ولسوالۍ خبره کوم. زر موږ در بدر کړو دغه طالبان صاحبان مبارکان وبره باندې شکرې دي سپانچې دا ټول اوس که از موږ ناره تر دغه والی پرې ورسو او والی دې کدې سنې دي سبا درې میاشتې څک نه دي چې اوس څنګه خدای غمارت اسلامي دغه دې چې محمود مسلمانان د خدای د پر جنګیر د خدای د پر مسلمانان ټول اوس کله بغرا د کر روانه دلته پانچې لا وچه کړې ده د ظالمانې وګوره د موږ غوړه سوې
ځکه سبا دې اواز مو وره دي
په دې برخه کې لکه څنګه چې د ملکی کسانو خاصه پاملرنه کیږي او هغه صاحب چې هغه د دولت تر ولکې لاندې نه دي او د دولت د ولکې څخه وتلي دي خامخا به مشکلات په لوړه کچه وي په هغه ځای کې ځکه چې هلته هیڅ امکانات نه دي د وجود په لې کې دوشته او نه په دغه ځایونو کې د زبرونو د پاکولو شته ځکه چې دغه پروژې یا زبرونه چې پیل کیږي د دولت په طریقه څخه وختل کیږي ولته پاکیږي نو خامخا به د محل خلک ملګري خلک موږ په دې باندې پوهیږو چې لستونزو سره به مخویل ته به مشکلات وي خو د دې لپاره چې دغه مشکلات په کلي توګه رفع شوي وي او په کلي توګه پورې د خلکو ستونزې رفع شوي وي په څو ځلو باندې په دې باندې کار کړی دی تر څو چې د دولت تر ولکې لاندې ساحو کې کوم مشکلات وي یو به باندې شوي وي او یا هم د محل په خلکو لپاره ستونزې زیږېدلې وي هغه ستونزې ورته حل کړو او حل شوي هم دي خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر ولکې لاندې وتلې دي او هلته اصلي مخالفین شته دي او یا هم دوی په زور زیاتی باندې دوی لپاره مشکل جوړوي. په دې برخه کې هم تردید بیده پوری بی محل خلق هم کولیش چی هغه طریقه کومیټی چی دوی دولت ته مراجعه کوي او دولت دې ستونزې ور طرفه کوي او دې ستونزې په پایته کې دې مرسته ورسره کوي. دوی باید د خپلو د مخالفینو تر ولکې سیمه کې هم په مخالفینو باندې پایته شریر وي. خو بیا کومې ساحو چې د دولت تر ولکې لاندې کېږي په دې کې موږ انشاءالله خاصه پاملرنه ورته کېږي او ټول ریاستونه به په دې کار کې عموما چې عمومي ریاست یا د اوبو لګولو ریاست په دې برخه کې مسؤلیت لري په دې برخه کې.
بله ډاکټر بخښنه غواړم تاسو आवाज په دې اخر کې لږ دقت سو خو یو بل پرشتنی ته ورځو. البته موږ بیلابل موضوعات مرخص دي او د ځل د غوریدونکو د بندیانو د ژوند د شرایطو په اړه شکایت لري چې دا غوي روغتیا ته سم توجه نه کیږي او یا پایوازان یا مثلا کورونې غړي څوک سم نه سي ورسره لیدلې. اول به د شکایت ورو بیا به ورسره تاسو جواب ته. السلام علیکم. ورته
په خبرونه خبر د سره کومه دا بندیان پر برابر باندې دا بندیان پر ډیر څه بلندونه نه کوي ورته نه ډاکټر ته پیږي نه یو یو ورته نه یو هغه پایوازه ته پیږي نو موږ واړو چې دا بندیان په څه مرحله کې دا بندیان سره د ملاقات وشي چې په کور غوړ ملاقات دا هغه بندیان سره دی یو د وایي د پاره دا قدم وتوه او دا خدمت چې ډېر مهمه ده. سلام علیکم.
بله زه اکسپټ دی پښتنه مو واوریدله.
بله
بله بندیان د روغتي ستونزې دی
کولای شي چې ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي. ولایت مقام ادارې د خدمت کې به د خصوصان په اړه خوښي فلمند والی په اړه کې تحقیق کوي چې باید هر ځای کې د مشکلې په هر حساب کې په هر مدیریت کې په هر مربوطه نظامی او ملکی اداره کې دغه ستونزې به حل لپاره چې موږ خلک کوړند باندې پاتې کېږي باید حل شي. نو دا هم یو ده ستونزه ده چې دوی کولی شي د موږ سره په مستقیم ډول د ولایت ادارې سره راشي شریکه کې مشکل خپل شریک کړي تر څو چې دوی ته څه مشکل شوی وي. آیا کومه ورځ چې کومې ورځې په اونۍ کې ورته ټاکل شوي دي د بندیانو د ملاقات لپاره آیا د بندیانو د ملاقات لپاره څوک څوک نه کېږي چې هلته ورشي او کوم کسان د دې ممانعت کوي؟ په دې بس خامخا هغه خپلې هلې ځلې چې د دوی لپاره تر وه هغه مشکلات چې د دوی په وړاندې باندې پراته دي هغه حل کولی شي. د دوی حق دی او د اونۍ کې کومې ورځې چې ورته ټاکل شوي دي په هغه ورځ کولی شي په مستقیم ډول خپل بندي سره لیدنه وکړي او د هغوی سره ملاقات
وکړي. څوب لکه چې تاسو هم اوریدل د شکایت وازی د ملاقات نه وو د بندیان چې روغتي ستونزې لري هغه هم روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري نور تر سیږي باید ډاکټرانو ته ورسي. دغه مسله څونه واقعي ده؟ څونه آیا پرشتیا الته صحي خدمات ستا کنستا؟
یو دل بل هم د چې کمره جکړي چې د بندي صحت لپاره د ستونزې لري او د صحیح خدمات دي ته نور اندیږي یا هم دوی ته د مشکل سره مخ دي او دوی ته ډاکټر نه ودی یا هم ډاکټر نه سره په دې برخه کې دوی ستونزه وه. هغه څه چې ولایت امیداری ته اړوند سیند او غوښتل شو هغه مسؤلین ده او غوښتل شو د مبا هغه ته خاصه پاملرنه شوې وه او په دې باندې کار وکړ شوی و او دا چې ځینې مشکلات خپله هغه ستونزې او هغه څه چې دوی درلودل او هغه خپله قانون دنه جوابول چې باید هغه طریقه دی باید بل طریقه کار وکړي هغه ستونزې دې ته وړاندې کړي خو بیا هم هغه ته یوه خاصه پاملرنه وشوه. نو موږ هم د دې تحلیل کوو چې دوی کېدلی شي ولایت ادارې ته مراجعه وکړي راشي په مستقیم ډول خپله یا د بندي ستونزه او یا هم د بندیانو د صحت په برخه کې د صحت خدمات او یا هم هغه امکانات چې په صحت کې دي یا صحت عامې خپله برخمن لري په دې برخه کې موږ کار ورسره کوو هلته خپله دوی د صحت برخه لري اداره غوښتل کېږي او اداره غواړي خپله د محبس برخه راغواړي په دې برخه کې اړوند مسؤول غواړي دوی ته وړاندې کړي. په دې برخه کې کوم مشکلات دوی لري هغه په مستقیم ډول موږ سره شریکوي او انشاءالله به دې ستاسو.
بله یو بل ټولنیز ستونزه هم دا بل ورور راتوي چې دوی د شاروالۍ څخه شکایت لري په خپل شکایت د پرځخ کې بابا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمود احمد ولایت خلاف ایران پرځدم پښتانه مې دل لول پر چراک څخه دا د شریلم ولایت کې د شاروالۍ په بس کې ډیر دا کارونه دي چې نه دا ولي کرم صحه چې دا ډیر ته پاتې نه شنه دي نه شې سوي نه دي مار تلمن ولایت ولي صاحب سره غوښتنه ده چې دا ولي کرم صحه دا کې نه شکی
دا د پرجمی کې د ډیر ستونزو سره مخامخې او به کل سره په کورو کې ولاړې یا په دیوالو ته ولاړې. د والي صاحب څخه دا غوښتلې ده، شروار صاحب څخه دا غوښتلې ده چې دغه د نقشې پښکې وباسي او د دغه خلکو ستونزې حل کړي. وسلام.
بله څوک صاحب، البته د بینقشي کورونو یا لکه څنګه چې دی اوریدونکي ویل پرته له دې ترنو شکایتونه هم سوي دي چې بینقشي کورونه ډیر دی او دی یا په ژمي کې په عذاب دي، ورڅخه دغه مسله څنګه حل کېدای شي؟
مشکلات املاکی کارونو باندې دلته موجود دی چې مرکزي ادارې له خوا خامر شوی دی تر څو چې په دې کې ټول املاکی کارونه باندې یو دېش موارد دي چې هغه کې د توضیح تمې له نقشې کورونه شامل دي او په کې نور شامل دي. په دې برخه کې اوس کار روان دی تر څو چې هغه ستونزې او هغه مشکلات له مرکزي ادارې څخه شریک شوي دي، خلک ستونزې لري، په دې ځای کې اړتیا لري، مشکلات لري، موږ ټول مجمن دی مرکزي ادارې څخه شریک کړي تر څو د دې موږ د پیشنهاد په اساس باندې کومې هدایت وکړو چې هغه څه به موږ ان شاء الله د خلکو مشکلات سره پیدا کړو. ولایت اداره به هغه څه د خلکو په وړاندې تفصیل کړي چې د بینقشي کورونه دي او یا نور مشکلات هغه به ورته حل کوي او ان شاء الله په دې باندې د دوی سره کار کوو او د ستونزو چې دي د واقع هم ستونزې چې دي ټول د ښاروالۍ په وخت سره رسیدګي ورته کوي او کوشش به کوي چې د دوی په وړاندې تفصیل هغه ورته حل کړي. ولایت اداره هم دې باندې تحقیق کوي ټول ریاستو باندې نه تر څو ښاروالۍ بلکې ټول ریاستو کې خلکو ته مشکلات او ستونزې
بله. بیا هم ډېر مننه. او وروستۍ پوښتنه مو د خلکو شکایت د امنیتي پوستو څخه دی. البته دا وروستۍ پوښتنه د زموږ د فلاني مرکې ده، په مجموع کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو د خپرونې د وخت سره سم موږ دغه بیلګې راټولې کړې دي. دغه شکایت په هم واورو، بیا به ستاسو نظر واخلو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ګرش ولسوالۍ صدیق الله خبره کوم. ورور مې دغه حکومت زه ډېر نظر په ازادي چې دا ډمبر باندې کوم پوسې شورا او درګل ټول پرتی چې دوه ټاکه طالبان پر ګډه د سیتو په نو دا غرنې ونه نه راغلې په دا نو کې تاسو شلې دا موږ کوم د لوړ مقام د هلمند ورسوي وي تیر مې ربا نه کوم. سلام.
بله څوک سره
په بل کې په دې هم موږ کوشش کوو چې د کمیټې ستونزې خوشته دي، مشکلات شته دي، شاوخوا کې خلکو په وړاندې باندې پاتې دي او هلته هم وخت سوال مختلف کله نه کله حجمي دي کله کوي د دې د ملامل تک چې یا خپل ځان من کی که سم تک تلفات او بیا من سم ځان من شي یا هم افغان من کی ځو خپل تک تلفات خو ان شاء الله تقریبا به څه چې په ټول عمومن په من کی د امنیت د خدمت په خاطر باندې کار او باندې تاسو په مرنه مرکزی دولت له خوا شوی او ان شاء الله دا څه چې مثلا کوم ځای کې وسلو مخالفین باندې خبرونه کوي او یا د افغان من ځو باندې چې من کی که سم یو کورنۍ چې تاسو باندې خبرونه کوي دا مخکې په دې باندې تاکید شو ان شاء الله دا څه چې موجوده دي چې موجوده دي به هم موږ پالای دې اړ سره د شریکي چې باید دې خاصه خبرونه وشي خو کله نه کله مخالفین هم د خلکو په ټولو باندې تاکید او د خلکو په ټولو باندې هر کله چې له اخره بیا څنګه من کی دوه کونو په پوسټ یا بیا څنګه من کی دوه کونو په پرسنل په دغه باندې دې هم دې په کوره حاصله سره او په دې اساس باندې سره دې 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 باندې تاکید کوي چې باید خلکو باندې بحث وشي او مشکلات یې نشي دې لپاره چې ان شاء الله پر دې د دې کار سره دې باندې وره.
بیا هم ډېر زیاته مننه د هلمند ولی ویان عمر ځواک کورودان چې زموږ بلنه مو منله او د اوریدونکو پوښتنه مو ځواب کړې. مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي، او ستاسو نه مننه کوم چې خپلې ستونزې مو راسره شریکې کړې دي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
مستے گم یار بند پ بند مستے گم مستے
تیریگم تاپ مینا کے مستیگم مستیگم تاپ مینا کے مستیگم مستیگم ڈوبے گم